آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد پیښې سوي چې تلفات یې درلودل. په هندوستان کې نن د پارلماني انتخاباتو وروستۍ ورځ ده، او د امریکا مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یمن کې له القاعدې سره شپږ تنه تړاو لرونکي افراطیان وژلي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن دوشنبه د سور د میاشې 22مه نیټه ده. دا د ازادي راډیو خبرونې پای ته ورسېدې، او د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې پیل شوې. زموږ اوسنۍ خبرونه د نیم ساعت لپاره ده. په دې خبرونه کې به تاسو د تازه خبرونو علاوه په افغانستان کې د تشدد د پیښو په اړه د بهارت صابر راپور واورئ. د اکرام شنواری راپور هم لرو چې وایي ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بشري مرستو د رسولو په اړه یې د طالبانو سره خبرې کړې دي، او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه به تازه جزئیات د امریکا ژغ د خبریال ریم ګل څاروان نه واوري. همداراز به د اوکراین د روان وضعیت په اړه هم راپور واوري. په دې هیله چې زموږ خپرونه تر پای واوري، اوس به زه روشان نورزی او نسیم سنزی د دې ساعت خبرونو تاسو ته واورو.
په جلال آباد کې نن سهار د عدلي د ریاست پر ودانۍ ډله ایز برید شوی دی. د ننګرهار د امنی قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد خبریالانو ته وویل چې دغه برید شاوخوا درې ساعته دوام وکړ. دوه پولیس، درې بریدګر او دوه تنه ملکیان پکې ووژل شول. خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال وایي چې د ننګرهار ملکي روغتون ته اته مړي وروړل شوي دي. هغه وویل
بسم الله الرحمن الرحیم، د نننۍ واقعې نه تر دې دمه د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست ملکي روغتون ته دولس تنه زخمیان راوړل شوي. اوس په دې جمله کې اووه تنه بستر شوي، پنځه تنه د مداوان وروسته خپلو کورونو ته وړل شوي دي، او همدارنګه اته تنه په حق رسېدلي دي چې هغه هم موږ سره په ملکي روغتون کې فعلا موږ ساتلي دي. یو د پنځلس کلن هلک چې د مکتب یا د ښوونځي زده کوونکی ده، هغه په دې ډله کې شامل ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس د مړو د هویت په اړه د معلوماتو له ورکولو نه ډډه وکړه. د جلال آباد د پیښې په اړه یو عیني شاهد امریکا غږ ته داسې وویل:
د ډاکټر حامد شیر شینوار رحم او دغلته د تقریبا د درې ساعتو د مخه تقریبا د اتو بجو شاوخوا کې د یو دم ډزې وشوې، او د بمونو آواز واورېدې. د هماغې آواز په اورېدو سره په ټول په دغې روخان مینې او مجبوره بساحه کې یو دم ویره خپره شوه، او خلک د کورو څخه هغه کسان چې ماشومان وو دلته مدرسو کې وو هغوی بیرته کورو ته ویوړل، او مکتبونو کې چې وو هغوی هملته په مکتبو کې سر، او موږ هم دغلته راوتو چې دغه اوضا وڅېرو چې څوک زخمی شوی دی، څوک شته، څه حالت روان دي. د پرمون
طالبانو ادعا کړې ده چې دغه برید دوی کړی دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس خبر ورکوي چې د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې طالبانو برید کړی دی. د سنگین ولسوال سلیمان شاه د اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي دي چې په برید کې نه پولیس وژل شوی دی.
په غزنی کې برایش په او نن سهار وسلوالو پر امنیتي پوستو بریدونه کړی دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي امریکا غږ ته وویل په دغو بریدونو کې یو پولیس او دوه ملکیانې وژل شوي دي. هغه وویل په بریدونو کې اته تنه ټپیان شوي دي، په دې جمله کې دوې ښځې او درې ماشومان دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي زیاته کړه چې وسلوال دغې سیمې ته په موټرسایکلونو سپاره راغلي وو. هغوی له امنیتي ځواکونو سره له جګړې نه وروسته وتښتېدل. هغه دا خبره هم کړې ده چې وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي دي.
د تشدد د نورو پیښو په لړ کې د کابل او بګرام په هوایي ډګرونو د توغندیو بریدونه سوي دي. د امریکا ژغ آشنا راډیو تلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان وایي چې د توغندیو دغه بریدونه چې نن سهار د کابل او د بګرام په هوایي ډګرونو وسول ځاني او مالی زیانونه نه دي اړولي. طالبانو ادعا کړې ده چې دا بریدونه دوی کړي دي. طالبانو د یوې اعلامیې له لارې ویلي دي چې نن سهار په پنځو بجو په افغانستان کې د خیبر په نامه خپل پسرلني عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو د پیل خبری ماز تبلیغاتی او افغان ځواکونه به امنیت وساتي. طالبانو په داسې مهال خپل بریدونه ډیر کړی دي چې د دې امکان ډیر دی چې د ولسمشري انتخابات به دوهم پړاو ته وغځیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د دوهم ځلې انتخاباتو لپاره چمتو دي او انتخابات به د جوزا په میاشت کې وکړي. همداراز افغان امنیتي ځواکونو هم ډاډ ورکړی دی چې د دوهم ځلې انتخاباتو امنیت به وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکو. پاکستان د خپل اټومي انرژي او اټومي وسلو د پراخولو او پرمخ بیولو په پروګرام بوخت دی، که څه هم له نړیوالو څارونکو سره دا اندېښنه ده چې د پاکستان د اټومي پروګرام حفاظتي تدابیر د ډاډ وړ نه دي. یو شمیر چارواکي استدلال کوي چې امریکا د اسلام آباد سره د ملکي اټومي انرژۍ په برخه کې هغه راز معامله وکړي لکه څنګه چې له هند سره د ملکي اټومي انرژۍ د پرمختګ په برخه کې کړې ده. البته که چیرې اسلام آباد یو شمیر نور حفاظتي اقداماتو ته غاړه کېږدي لکه څنګه چې د هند او امریکا ترمنځ موجود دي. خو د پاکستان د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس وایي چې دوی دا غوره ګڼي چې له چین سره په دې برخه کې معامله وکړي. ایاز ګل له اسلام آباد نه لیکي چې د پاکستان او خلیج د مطالعاتو د مرکز د خوانه په اسلام آباد کې د امریکا یو پخوانی چارواکي ډاکټر پیټر لوای داسې وویل:
Today, Pakistan's nuclear weapons trajectory is the single most
په واشنگټن او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې نن سبا د پاکستان د اټومي وسلو جوړول او پرمخ بیول یوازنی سنزمن او د اندېښنې وړ کار ګڼل کیږي. زه په خاصه توګه د پاکستان د اټومي وسلو د پراخولو او جوړولو پروګرام یادوم. په دې کې دا هڅې هم شامل دي چې په پراخه کچه یو څه داسې مواد جوړیږي چې د هغو په واسطه څو قسمه اټومي سرګلولې په مختلفو کوچو جوړېدای سي. دغه راز وسلو ته انکشاف ورکول کیږي، ازمول کیږي او بالاخره د دغو وسلو د وارولو لپاره په پراخه کچه سیستمونه جوړیږي چې د جګړې د میدان په نظر کې نیولو سره د لنډ، منځکوره او اوږد واټن د بر د لپاره بلاستیک توغندې جوړیږي. دغه راز وسلو ته تکتیکی اټومي وسلې ویل کیږي.
په دغه کانفرانس کې د برتانیې یو ګډون کوونکی او په برتانیا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړي مارک فیټر فیتس پاتریک وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې له پاکستان سره هم د ملکي اټومي پروګرام د پرمختګ په برخه کې هغه راز یو معامله وشي لکه څنګه چې له هند سره شوې وه. هغه زیاته کړه چې لویدیځ هیوادونه یوه داسې فرموله وړاندې کولی شي او کارولی شي چې د پاکستان د اټومي پروګرام آینده پرې برابره کړي. دغه فرموله د اټومي پروګرام د عادي کولو او نورمال کولو کړنلاره ده. پاکستان تر اوسه پورې د اټومي چارو د خوندیتوب لږ تر لږ شرایط منلي او عملي کړي دي.
د نړۍ تر ټولو ستره دیموکراسي هند خپل عمومي انتخابات پای ته ورسول. د هند 314 میلیونو رجستر سوو رای ورکوونکو د یوې میاشتې راهیسې کیږي چې په څو مرحلو کې په انتخاباتو کې برخه اخلي. نن د دوشنبې ورځ د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده او د اتر پردیش، بنګال او بیهار په ایالتونو کې خلک د رایې مرکزونو ته ځي. په ختیځ بنګال کې سیمه ییز کمونیست ګوند ویلي دي چې د بل ګوند د غړو سره په نښتو کې د ګوند څو تنه غړي ټپیان سوي دي. ویل کیږي چې د رایو د یو میلیون مرکزونو نتایج به د جمعې په ورځ اعلان سي. په اوسنیو انتخاباتو کې د پارلمان د 543 څوکیو دپاره کاندیدان ولاړ دي.
ماسکو وایي چې دوی د یوکرین د ختیځ په دوه سیمو کې د خود مختاری لپاره د ټول پښتنې یا ریفرنډم طرفدار دي او غواړي چې د ریفرنډم نتایج د بیلتون غوښتونکو او د یوکرین د مشرانو ترمنځ خبرو له لارې عملي شي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوراف نن د دوشنبې په ورځ وویل چې په یوکرین کې د وضعیت عادي کول هغه مهال ممکنېدلی شي چې د کیف مشران او بیلتون غوښتونکي له یو بل سره خبرې وکړي. هغه د نړیوالې غونډې د دایرولو ضرورت په دې برخه کې رد کړ. د یوکرین موقت جمهور رئیس د یکشنبې د ورځې د رنډم رد کړی دی او هغه یو پروپاګند وباله. الکساندر توچینوف پارلمان ته د دوشنبې په ورځ وویل چې ریفرنډم بل شی نه و، یوازې یو پروپاګند و.
په یمن کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې شپږ مشکوک غړي وژل سوي دي. یمنی چارواکي نن د دوشنبې په ورځ وویل چې د برید په ترڅ کې د پلازمینې سنا ختیځ ته د ماری په ولایت کې تا تراګر او موټر په نشه سوې دی. امریکا په عامه د بی پلوټ الوتکو په بریدو باندې تفسیر نه کوي، خو په یمن کې څو ځلې د بی پلوټ الوتکو په مرسته د القاعده غړي په نشه کړی دی. اوس هم ځو سپورتي خبر ته. متی ولا عابد صاحب را سره دی. عابد صاحب، د سپورت پنړی کی څه خبرې دي؟
د سپورت پنړی کې روان څه د فوتبال د مینوال لپاره ډېر خبر نه دي، او هغه دا دی چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم ډېر فعال یو تقسیم اوقاتو ته برابر شوی دی. په دې ورځو کې نن په کویت کې لوبه ده د قرغزستان سره، د لوبې احوال به وروسته ورکو. د 16 تاریخ د نیټې په حساب باندې د مئی کویت سره په کویت کې لوبه لرو. همداشان دی بیا به ځو مالدیب ته، او هلته به لوبې کوو د فلیپین سره د دې میاشتې په 16 نیټه. بیا به په 20 نیټه د ترکمنستان سره لوبه لري افغانستان، او په همدغه ځای کې به بیا د لاوس سره د مئی 16 نیټه لري.
دغه د آسیایي جام لوبې
دا چیلنج کپ ورته وایي، چې دغه لوبو کې افغانستان اول نمبر راغی. دوی به بیا 2015 کې د آسټرالیا نړیوال جام چلته کیږي، آسیا جام هلته ځان رسوي. کرکټ سره سره زموږ د افغانستان فوټبال ټیم هم د خیره نړیوال لوبو کې خیره روان دی.
ډیره مننه متی ولا عابد صاحب.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو یو لړ بریدونه وکړل. وسلوالو په جلال آباد کې د عدلیې په ریاست برید وکړ، او همداراز د کابل او بګرام په هوایي ډګرونو باندې هم راکټي بریدونه سوي دي. راځي چې په دې اړه د بهارت صابر راپور واورو چې د کابل نه راسولې دي.
د افغانستان بیلابیل خارونه نن د مخالفو وسلوالو ځواکونو د بریدونو هدف وګرځیدل. خیبر د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو نوم دی، چې نن یې پر ننګرهار، غزنی، کابل او پروان په ولایتونو کې د بریدونو په ترسره کولو سره پیل کړل. د نننیو بریدونو په ترڅ کې د جلال آباد د عدلی ریاست پر ودانۍ ډله ییز برید وشو، چې تر 15 ساعتونو پس پای ته ورسېدو. د دغه برید په پایله کې د 2 تنو پولیسو په شمول 4 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال وایي روغتون ته 4 مړي او 12 ټپیان وروړل شوي دي.
تر دې دمه د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست ملکی روغتون ته 12 تنه زخمیان راوړل شوي، چې په دې جمله کې 8 تنه بستر شوي، 15 تنه د مداوان وروسته خپل کورونو ته وړل شوي دي، او همدارنګه 8 تنه په حق رسیدلي دي چې هغه هم موږ سره په ملکی روغتون کې فعلا موږ ساتلي دي. یو د 15 کلن هلک د مکتب یا د خونځي زده کوونکي د هغه په لیش ډلک شامل دي.
د ننګرهار د امنی قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد په وینا په دغه برید کې 3 ځانوژن کې وژل شوی، او د عدلی ریاست 2 تنه کارکونکي ټپیان دي. د دغه پیښې یو عیني شاهد حامد شیر شینوار وایي په سیمه کې یو میرمن او یو ماشوم لیدل چې ټپیان شوی او روغتون ته لیږدول کیږي.
درې سات د مخه د 8 بجو شاوخوا کې دیو دم ډزې وشوي، او د بمونه आवाज واورېده. د بمونه आवाज په اوریدو سره او ټول په دغه روخان مینه مجبوره بسه کې د میر خبره شو، او خلک د کورو څخه هغه کسان چې ماشومان ودلته مدرسو کې وو هغه بیرته کورو ته ویوړل، مکتبونو کې چې وو هغه عمل ته په مکتبو کې سر، او موږ هم دغه تر وته چې دغه اوزا وسرو چې څوک زخمی شوی دي، څوک شته سهالت روان دي د پرمون.
بلورې د کابل او بګرام ملکی هوایي ډګرونه هم نن د سو توغندیو د وشتلو هدف وګرځیدل. د کابل د امنی قومندان ویان حشمت ستانګزی وایي دغه توغندی نن سهار د 15 بجو شاوخوا د نامعلوم لوري وشتل شوی، او هیڅ زیان نه دی اړولې.
امرو سم شو کابل شاهد دو فایر راکټ بوده کې از قومت نامعلوم پرتاب شده بوده.
نن د کابل هوایي ډګر د دوو توغندیو د لګیدو شاهد و، چې د توغندی د ډګر په باندنی سیمه کې لګیدل دي، او هیڅ ډول زیان نه دی اړولې.
خو د دغه راکټي بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی د کابل هوایي ډګر د دې سبز له سیمې نه هدف کړی، او راکټونه یې توغولي دي، چې د دغه برید په ترڅ کې هوایي ډګر ته زیان هم اوښتی دی. په همدې حال کې یاد ډلې نن د بګرام هوایي ډګر هم د توغندیو هدف ګرځولې ده. د پروان ولایت امنیه قومندان خلیل الله زیایی امریکا غاک ته وویل دا توغندی د سید خیل ولسوالۍ له دیندار خیلونه په هوایي ډګر توغول شوې دي. زیایی د دغه توغندیو نه د اوختي زیان په حق لاس نه دی ویلي. د هڅو سره سره مو په دې باب د ناټو په مشرۍ د ایساف نظر ترلاسه نه کړی شو. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی نن د استالف پولیسوالۍ کې د ماین چاودنې له پیښې نه روغ راووت. د فرهنګي مرستیال ورور سید مبشر خلیلی وایي ورور ته د دغې پیښې په ترڅ کې سخت زیان نه دی رسېدلی، خو دمد حاله د نه اورېدو له ستونزې سره مخ شوی دی.
ما همراه برادرمان یک جا به طرف ولسوالۍ استالف روان بودیم
زه د خپل ورور سره د استالف ولسوالۍ ته د وی فرهنګي پروژې د لیدلو لپاره روان وم چې د لارې په اوږدو کې د سړک د غاړې هغه مان وچاودې چې د لرې لارې په ریموټ کنټرول ده. پولیس نږدې شل دقیقې وروسته سره ورسېدل. موږ سره د هوټلونو رئیس او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس هم و چې چاته د سر زیان نه دی اوخته، خو زما ورور اوس د نه اورېدو له ستونزو سره مخ دی.
د دقیقې پیښې د عیني شاهد وایي ګمان نشي چې دا پیښه د یو قصدي عمل وي. په همدې حال کې د کابل ولایت امنیه قومندانۍ وایي لا تر دې دمه څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه که تصادفي، خو وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال پولیسو ته د خبر ورکولو پرته دغې ولسوالۍ ته سفر کړی و. کېدای شي دا یو شخصي سفر و او فکر نه کوي چې دغه پیښه د طالبانو د بریدونو سره تړاو ولري. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم په دغه اړوند د امریکا غږ خبریالې ته ناخبري څرګنده کړې ده. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استاد یان کوبش وایي چې دوی د بشری مرستو د رسولو په تړاو د طالبانو سره خبرې کړې دي. په مکړی په دیاړه د اکرام شینواری دغه ریپورت ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استاد یان کوبش وایي چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رسولو ادارې په افغانستان کې د بشری مرستو د بهیر د پراخېدو لپاره طالبانو سره خبرې کوي. یان کوبش وایي چې په دې حقله طالبان سره تماسونه نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي وویل زه یوازې دا تاییدولی شم چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو ادارې په پراخه کچه طالبان سره په تماس کې دي تر څو د بشري مرستو د رسولو ساحه پراخه کړو. همدارنګه موږ هیله لرو چې ژر یا وروسته په دې وتوانیږو چې دا کار نور هم چټک کړو او ورسره په روانه جګړه کې د ملکي کسانو په ځانګړې توګه د ماشومانو ساتنه وکړو. یان کوبش د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر ډاکټر سیما سما سره یو ځل نن په کابل کې یوې غونډې ته چې په جګړه کې د ماشومانو ساتنې په باب د یو کتاب د خبرولو لپاره چې د یونامه لخوا ترتیب شوی خبرې کولې. د یونامه لخوا په دې خپور شوي کتاب کې ویل شوي چې په 2013 کال کې د ادارې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په باب 1100 کزی ثبت کړي چې په کې 1550 څلوېښي د وژل شوو ماشومانو او 1109 څلوېښي بیا د ټپي شوو ماشومانو په باب دي. په دې کتاب کې د ماشومانو مرګ ژوبله د اسلام له نظره هم څېړل شوي او تر څنګ په دې حقله د نړیوالو بشري قوانینو څېړنه هم شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر دې غونډې ته ویل چې په 1992 کال کې په وسلوالو جګړو کې د ماشومانو مرګ ژوبله د اوړم کال په پرتله په افغانستان کې 14.9% زیاته شوې ده. ډاکټر سیما سمر ویل چې په تیر لمریز کال کې دوی په عمومي ډول د ملکي تلفاتو 15,110 پیښې ثبت کړې دي. یونامه وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د کمولو په خاطر یو کمپین هم پیل کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي دي چې کله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ورته په وخت خپل څېړونکو نتایج وسپاري نو د انتخاباتو نهایي نتیجه به په وخت باندې اعلان کړي. په دې اړه د جزئیاتو او همدارنګه د مخکښو کاندیدانو د فعالیتونو په اړه هم د اوس کابل نه د امریکا ژغ آشنا رادیو او تلویزیون خبريال ریم ګل څاروان را سره دي. څاروان صاحب، اول خو دا چې آیا د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون غړو یا چارواکو په دې اړه کومه خبره کړې ده او آیا فکر کیږي چې نهایی نتیجه به په وخت باندې اعلان شي؟
مننه. د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو دوره البته دا چې دوی باید د قانون په اساس باندې مکلف شي د ثور تر سرويشته منیټیوب نه وړاندې دوی خپل سیرنی د ټاکنو خپلواک کمیسون ته وسپاري او د ټاکنو خپلواک کمیسون د ثور پر سرويشته منیټیوب لري ورستي پایلې د ټاکنو اعلان کړي خو تیر ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسون وویل چې دوی دوه ورځې وخت غواړي یعنی نن او سبا دوی وخت وغوښت تر څو چې په دغه موده کې ټول هغه شکایتونه ته چې د ټاکنو په تړاو باندې شوي دي هغو ته سمه رسیدګي وکړي او سمه څېړنه وکړي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې په ټوله کې د دوی د تاخیر دلیل په دې کې دی چې د دوه ورځې لومړنۍ پایلې وروسته اعلان شوې وي یعنی د ټاکنو کمیسیون کله چې ابتدایي پایلې د سلورم د چې اړو البته د سلورم د ثور باندې اعلان کړي په شپږم باندې اعلان کړي دغه تاخیر دوه ورځې د دوی په وینا د دې لامل شوي چې دوی ټول شکایتونه چې د ټاکنو په مورد کې دي هغوی ته سمه رسیدګي وکړي نو په دې حساب باندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به سبا ته خپلې ټولې هغه څېړنې چې د ټاکنو په تړاو کړي دي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري بیا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل پرېکړه کوي چې کله د ټاکنو وروستۍ پایلې راکړي
بلې څروان صاحب مننه البته نن د ولسمشري مخکښ کاندید ډاکټر عبد الله بلا هم یو مطبوعاتي کانفرنس لودي دغه د څرګندونو غټ ټکی څه و
د ډاکټر عبد الله د ټیم د کمپاین عبد الستار مراد یو غړی هغه په دغه خبري کانفرنس کې برخه درلودله او تر ډیره پوري دوی پر دې باندې تماس درلودي په ټاکنو کې البته تیروز ډاکټر عبد الله ویلو چې د ټاکنو د کمیسیون او داسې داسې تفصیلي کېږي چې تقریبا دوهم پړاو ته ځي او دا تقریبا څوارلسم د جون باندې ترسره کېږي یعنی دا دوه اونۍ چې البته قانون په اساس مهالویش ورکړ شوی له هغې نه وروسته د دې ځنډول د ده پر وینا باندې داسې یو پوښتنه ده چې باید ورته ځواب پیدا کړ شي د دوی د ټیم انګیرنې هم په همدغه تړاوونو باندې وي چې څنګه دوهم پړاو ته د ټاکنو په تړاو تفسیری کیږي خو څه شی چې یو بل پرمختګ نن په کابل کې و هغه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ټاکنو د رسنیو خبري کانفرنس و دوی ویل چې هغه رسنیو چې هغوی د ټاکنو یا د ټاکنیزو مبارزو په جریان کې تبلیغات کړي دي او د اعلانونه کړي دي د هغوی مالي رپورټ دغه کمیسیون ته نه دی سپارلی دوی د دغو رسنیو وغوښتل چې مالي رپورټونه ورته وسپاري او که یې ونه سپارل
بلې څروان صاحب کوم مهالوي شي رسنوي ته ټاکلی دی او کنه
دوی مهال ټاکلی دی چې دوی به نن ورځې تر پایه پورې ال دی چې هغه جریمه چې پنځلس رسنۍ پخوا جریمه شوې وي د ټاکنو د سرغړونو په تړاو باندې هغوی دي دغه کمیسیون ته ریپورت ورکړي احوال ورکړي او هغه پیسې دي ورته وسپاري یعنی جریمې دي وسپاري او که جریمې ونه سپارل شي نو عدلي ارګانونو ته به معرفي کېږي د دې تر څنګ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ټاکنو د رسنیو کمیسیون په دې باندې هم ګواښنه کوي چې که چېرې نورې رسنۍ هغه د تبلیغاتو د اعلانونو چې د کاندیدانو یې خپر کړي دي د هغوی مالي رپورټونه ورنه کړي نو د هغوی په تړاو باندې به هم جدي ګام اخلي
بلې ډېره مننه څاروان صاحب د معلوماتو نه مو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
چیرا
ترانه او قدر من اوریدون کو دنن شپې د خبراتورو په پروګرام کې مو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین صاحب میلم کړی دی. هغه به د افغانستان د لومړی مصنوعي سپوږمۍ او د مخابرات په برخه کې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. که چیرې تاسو پوښتنه یا نظر لرئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ د سټډیو شمیرې ته چې 202-619-3134 ته ټلیفون وکړئ او یا هم د فیسبوک په پاڼه باندې البته د وی او ای پښتو د فیسبوک په پاڼه باندې خپل پوښتنو خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. د خبرونې وخت د ماښام 8 بجې دی. په دې هیله چې موږ خبرونه ته غوږ سئ اوس پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیسته.
د کابل او باګرام پر ملکی هوایی ډګرونو نن د توغندیو بریدونه وشول خو ځانی تلفات یې نه دي اړولي. په هندوستان کې نن د ملي پارلمان د 543 چوکیو لپاره د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده. د امریکا مشکوکو بې پیلوټه الوتکو په یمن کې له القاعده سره شپږ تنه تړاو لرونکي افراطیان ووژل. مسکو وایي د یوکرین د هغو خلکو د رایو درناوی کوي چې د ختیځ یوکرین د دوه سیمو د خود مختاری لپاره رای ورکړي دي. خو د یوکرین مشران وایي چې دغه ریفرانډم یا ولسپوښتنه مازې یو پروپاګاند و. پاکستان د خپل اټومي انرژۍ او اټومي وسلو د پروګرام د پراخولو او پرمخ بیولو لپاره هڅې کوي خو نړیوال څارونکي اندېښنه لري چې د دغه هیواد د اټومي حفاظتي اقدامات د ډاډ وړ دي او که نه. د واشنگتن یادګاری څلی نن د دوشنبه په ورځ د کتونکو لپاره له درې کلونو ترمیم نه وروسته خلاصیږي. د نایجیریا د بوکو حرام یاغي ډله وایي هغه نجونې چې دوی تښتولي دي هغه به د بندیانو په مقابل کې خوشې کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال مصدق خلیلي له یوې چاودنې نه روغ وتلی دی خو دوه ساعتونکي زخمي شوي دي. او د ننګرهار په ځانمرګي برید کې درې تنه افراطیان وژل شوي دي.
درنو قدر من اوریدونکو دغه واز موږ د لومړی نیم ساعته خبری خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل په یو سوچي بو کې به زموږ د دریجه بي خبرونه پلسي او هر مناسب چې نیم ساعت وروسته یعنی په تا بجو به د خبراتورو پروګرام تاسو اوري په دې هیله چې موږ خبرونه ووري زاو زمانور همکاران تاسو رخصت اخلو د خدای په امان.